کړې مسې وخت سهار لس بجې سوینند خالي ورځ د 2015 کال د جون 14 د عبدالحق کاکړ او سره راله مومند په د مشالېډو په یو بلګړی کې هر کلی کوو هله دا چیرو جوړ او خوشاله بیاس په روانه غړی کې د پاکستان خیبر پښتونخوا بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه لرو او څېړنه هم وړاندې کوو په دوه منمای کې به د وخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو په پیل کې به سره راله مومند خبرونه وړاندې کوو
ستوري مشهور به د مهم په بنو لنډیز د پاکستان په قومي سملي کې د قبایلي سیمو نمائندګانو له حکومت په قومي بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په نفسي واټ کې ورته د حصې ورکولو غوښتنه کړې د امریکا د مالو چارو وزارت ویلي دی دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي او د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی او زه خبرونو تفصیل د پاکستان په قومي سملې کې د قبایلي سیمو نمائندګانو له حکومت په قومي بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په نفسي ایوارډ کې ورته د حصې ورکولو غوښتنه کړې پرونی سملې ته په خپل وینا کې له خبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شاجوګل پریدی ویل چې په قومي مالیاتي کمیشن کې د ټولو صوبو خپل خپل برخه ده خو د په خبره قبایلي سیمې له دې محروم دي نوموړي د 2015-16 کال په بجټ هم نیوکه وکړې او زیاته کړه چې په دې کې د غریبو خلکو خیال نه دی ساتل شوی همداراز له باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شهاب الدین خان بیا پر دې مقول چې د بجټ جوړونکو ته د قبایلي نظام او د اوسیدونکو د ژوند په اړه هیڅ معلومات نشته نو ځکه د بجټ ګټه قبایلي ولستن رسیږي د ده په خبره له قبایلي سیمو دې ځان له یوه صوبه جوړه کړل شي او یا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي چې دا رنګ په یو قومي بهیر کې ورګډې شي یادی وی چې په قبایلي سیمو کې د پرمختګ کولو لپاره دا وار په بجټ کې شاوخوا 40 روپۍ خودل شوې دي پر دې سربېره 40 روپۍ به د قبایلي سیمو د کډوالو په بحالۍ لګول کیږي د امریکا د بونو چارو وزارت ویلي دی دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي د بونو چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي دی چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیو دی چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفافه توګه پر مخ بیایي او له نږدې څخه د پاکستان له حکومت سره همکاري کوي بلخو د پاکستان د بونو چارو پاکي وزیر چودري صالح خان پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د غیر سرکاري ادارو په اړه به ډېر زر پالیسي جوړه کړي
پاکستان کی گن شمیر کی اونیک نام بہرنی خیریہ موسسے ہمشتا زو پدی لڑکی لڑائی والا خیریہ موسسو اور دولتوں تا پیغام ورکوم چی منگ پاکستان کی اغو موسسو تا ہر کلے وایو چی خکار کوی خود دی باید دا پاکستان دا قانون درناوی اوکری اور لخپل دائری پخیون باسی
داروس الحقو چې تر زیات پر ازو پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوالې ادارې سیو د چیلډرن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړ او دفترونه یې ورله وتړل یو چارواکي په یادې ادارې تور پورې کړی چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي د مسعود طالبانو یو کمانډان شمی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبانو سرچینو پرون مشر دوته ویل چې دغه پیښه یوه اونۍ مخکې رامخته شوې وه چې پکې اوه نور مشکوک وسله وال جوبل شوي هم دي سرچینو مشر دوته ویلي دي چې دا پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې شمی مسعود په مشرۍ څه باندې 25 طالبانو د روانې میاشتې په اتمه د سویلي وزیرستان په لاده سیمه کې د امنیتي سرتیرو په یوه پوسټ برید وکړ له دې وروسته امنیتي سرتیرو د پیښې ځای د تو په یوه ګولۍ وداغل چې پکې یاد طالب قومندان او ملګری وژل شول سرچینو دا هم ویلي چې رضوان خو ترمنځ په دغه خطه کې یو لس ملي سرتیري وژل شوی دی شمی مسعود د لدا ډیویژن د طالبان امیر وو پاکستان حکومت د سر قیمت 2 کروڑ روپۍ اخو دی وو تحصیل مشال خبرونه اوري د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوي والی د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو د ننګرهار والی مولوي میر احمد ګل پرون د پېښور په سپینه وړ سیمه کې د نامعلومو کسانو په ډزو ووژل شو. ښاغلي نبیل پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې مولوي میر احمد ګل د زیات شمیر افغانانو قاتل وو. د ملي امنیت د عمومي رئیس په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، بلکې پاکستان حکومت او طالبانو هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. طالبانو د سراسري شورا یو مشر مولا تولالدین پرون مشلو ته ویل چې د دیني عالمانو دا غوښتنه پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې یاده کړه. ښاغلي لودین زیاته کړه چې دینی عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوالو مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه کړې. د علماو د شورا مشر همداراز ویل د روژې په میاشت کې بعد د سولې د تبلیغ لپاره د جماعتونو له لارې یو پراخه کمپین پیلوي. یاد وي چې د روژې میاشتې پیل ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی. د کاپیسا ولایت چارواکي په نجراب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین پرون مشرانو ته وویل چې د نجراب ولسوالۍ په افغاني دره کې په دین خطو کې یو تن سیمه ییز پولیس هم وژل شوی. د پولیسو درې نور سرتیري جوبل دي. د روس له خوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنه شوی دی. د روسو ریا نوست اجانس د سرګی ریابکوف له قوله لیکي چې وایي د خبرو اترو بهیر ډیر زیات په ورو کېدو دی. ریابکوف زیاتوي چې دا یو ویرونکی حالت ته ځکه یوې موافقې ته چې د روانې میاشتې په دیرشمه یې مهلت پوره کېږي لږه موده پاتې ده. ریابکوف چې د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو اترو په نوي پړاو کې د هیڅ راز پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. د روس، برتانیا، چین، فرانس، جرمني او امریکا چارواکو په 13 اپریل میاشت کې له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د یوې دایمي موافقې طرحه جوړه کړه چې له مخې به یې ایران د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. او د آذربایجان په سرخا باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک سیالیو د پرانستې دستوره ترسره شوه. د اروپایي اولمپیک د سیالیو دستوره ولسمشر الهام علي یوب د باکو په اولمپیک لوبغالي کې د شاوخوا 16,000 نندارچیانو په موجودګۍ کې پرانسته او نامتو امریکایي سندرغاړي لیډي ګاګا پکې د سولې او یووالي سندرې ویلي.
خبرونه مولا اسرار عالم مومن دا واوریدل. امریکا د پاکستانی حکومت له لوري د ماشومانو د خیریه ادارې سیف د چیلډرن دفتر پر تړلو اندېښنه ښکاره کړې ده. دغه حکومتي ګام د دې هیواد لپاره څه ممکنه اغېز لرلی شي؟
کوم د بین المللي تنظیمونه دی راځي پاکستان کې کار کوي. دوی سره موږ دغه سره رویه ساتو. دا به ډسکرج کیږي او هغه فنډینګ چې پاکستان ته راځي هغه ظاهره خبره ده افیکټیو.
او د پاکستان چارواکي له ځینو قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي کسان کورونه ته ستنوي خو چې ستانه شوي دي د هغو څه حال دی؟
کم نه مصر جگنا وعده شوی وی چکن دا غل کم کور نه وران شو او څلور لګه روپیه کو پر چکن دا کم وعده شوی او وعده چکن ته وسه پر میو کا سلام نی ملو شوی.
او په دوه منی مای کی د وخت سوریا ادبی پروگرام لرو چې پکې د پښتو د صوفي شاعر رحمان بابا په یاد کې د غونډي حال هم شامل دی.
تاسو کو متوجه شئ د رحمان بابا د دې شعر کې راځي او پیغام پروت ته چې بل په غشو ولې هسه پوښه چې همدا غشې بستا په لور گزار شي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال پولیس سره اوسئ. او سم د خبرونه د فایل رپورت. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازو غوښتنه کړې ده چې د نورو سپو په شان په قومي مالیاتي کمیشن کې د فاټا ته هم برخه ورکړل شي. پرون د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال دوی دا غوښتنه هم وکړه چې فاټا دی یا بیل صوبه جوړ کړل شي یا بیا دی په خیبر پښتونخوا کې زم کړي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مسخیر راکوي.
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي چې کوم حاجی شاجی ګل افریدی دی، نو د غوښتنه وکړه چې یو خو په این ایف سی اوارډ کې د ټولو صوبو لپاره چې کوم دی برخه ایښودې شوې ده، خو په دې کې د قبایلي سیمو لپاره هیڅ قسمه برخه نشته، نو باید چې دغه این ایف سی اوارډ کې هم د قبایلي سیمو د قبایلي خلکو د ترقۍ او د خوشحالۍ لپاره ایسه کیښودې شي. دغه رنګ دی په دغه بجټ چې کوم 2015 شپاړسم کال لپاره کوم وفاقي بجټ وړاندې شوی دی، نو په دې باندې هم نیوکې وکړې دي. وینا چې په دې بجټ کې غریب سړي لپاره هیڅ نه دي خودې شوې، او نه پکې د تیلو نرخونه را کم کړی شو، دغه شان نه پکې د ګرانې ده کمولو پکې څه خبره شته. بیا
صحیح او د دې تر څنګ د پارلمان قومي اسمبلی کوم غړي دي د فاټا د هغو کې نورو چا خبرې وکړه؟
جی، د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي شابودین خان وینا و چې یو حکم خلک بجټ جوړی نو هغې ته دا پته نشته چې په قبایلي سیمو کې یا په قبایلي ایجنسو کې څومره خلک او په کم حالت کې ژوند تیروي، نو دغه رنګ هغې د لایلمه په وجه باندې چې کم بجټ جوړ کړي د هغې فایده دغه قبایلي سیمو کې اوسېدونکو خلکو ته نه رسي. یا خو دې داسې وکړي شي چې باید دغه قبایلي سیمې د یو صوبه جوړ کړي شي، یا دې دا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي، نو دې سره با دون شي چې کم از کم قبایلی سیمه به هم په کمی بهیر کې راوستي شي، ځکه چې دا وخت یو طرف ته په قبایلی سیمو کې پوهنتونونه نشته، کالجونه نشته، د غرنګ تعلیمي ادارې نشته، او خوښه 15-16 ماشومان چې کم دینو هغه د سکولونو نه بهر دي. دا شان اسپیټالونه هلته کې نشته، سړکونو حالت، پلونو حالت ډیر خراب دي، لوډ شیډنګ د حد نه زیات کیږي، نو باید چې د دې هم نوټس واغستې شي، او ورسره چې کم دینو د هغه چې کم ځوانان دي، نو باید چې هغې له روزګار موکې هم پیدا کړی شي.
د پاکستان پارلمان لا هم د راتلونکي کال د مالی بجټ جاج اخلي، خو په عین حال کې غیر حکومتي تنظیم سینټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنټبلټي پرون په پېښور کې په تیرو 4 کلونو کې د وړاندیسو ټولو بجټونو د جاج اخیستلو لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. په دې کې سیاسي ګوندونو او کارپوهانو برخه واخیسته. تفصیل له پېښوره ځلاند یوسف زیرا کوي.
د سنټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنٹبلٹی پروگرام منیجر ملک مسعود مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل د دوی ادارې د 13 کالو بجټونو ته سیډنیزه کتنه کړې ده چې ترې څرګندېږي چې حکومتونه په بجټ کې مختص شوي ترقیاتي فنډونه په سمه توګه په کار نه راولي.
موږ زیات تر د بهر ملکونو فنډز باندې بیس کوو، او زمونږ ایته ډېر مخې ډېر وړاندې چې دوی به موږ سره موږ له فنډز راکوي، خو چې کله موږ دغه یوټیلایزیشن فیګرز ته وګورو نو تر 13 کالو کې ایوریج باندې 12% فنډ چې کوم بهر نه راغلي دي هغه استعمال شوي دي 12%، او چې کله د ټوټل ای ډی پی نه وباسو هغه پرسنټیج نو هغه به 4% تر کوشي.
نوموړي زیاته کړه چې په مجموعي توګه په روان مالي کال کې صرف 45% ترقیاتي بجټ استعمال شوی دی. د عوامي نېشنل پارټۍ غړي او پخواني صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې ترقیاتي فنډونه نه استعمالول د حکومت نه اهلي ده.
څومره عجیبه خبره چې دا صوبا روان کلندر پروت دی، په دې صوبې کې ډېرې لویې مسلې دي. دا خو ډېر بنیادي سوال دی چې د دې صوبې مسلو ته موږ وګورو، بیا پیسې لګېدو نه لګېدو ته موږ وګورو، دا ډېرې جدا جدا خبرې دي. روډ نروان، اسپتال نروان، سکول نروان، روزګار مسالې نه، اول وسایل کم دي، خو چې کوم موجوده وسایل دي آیا هغه ولې نه استعمال کړي؟ دردي نه اهلي ده، دردي غیر سنجیدګي ده.
د تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د وزیر اعلی مشیر فضل الهي وایي چې د دوی حکومت د بیځایه فنډونو خرج کولو پر ځای د نظام په سمولو کار پیل کړی دی.
زمونږ مخکې حکومتونو کم بجټونه چې کم استعمال کړی دي، لارې کوڅې روډونه سکولونه هغه اکثر چې دی په کاغذونو کې هغه شو کړی دي. نن موږ داسې قانونونه پاس کړل لکه استاسو آر ټی آی وکړه، دا رایټ ټو انفارمیشن یا نور. ګوره، موږ د عوام ته یو صحیح پلیټ فارم ورکولو لپاره سرګرم یو، د دې لپاره چې د عوامو د حق څوک حسب نه کړی شي.
پام دی وی چې د روانې میاشتې په 15 نیټه به صوبایي حکومت د راروان مالی کال لپاره د 450 ارب روپو څخه زیات بجټ صوبایي اسمبلی ته وړاندې کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نړیوالې خیریه ادارې سیو د چلډرن دفتر تړل شوی، د دغه هیواد حکومت پریکړه کړې چې د مرستندو ادارې په اړه نوې پالیسي جوړوي، خو په عین حال کې د امریکا د سیو د چلډرن په دفتر تړلو اندېښنه ښکاره کړې او خپله د پاکستان د بشري حقونو ادارو د حکومت دا ګام غندلی دی. د ګلای از رپورټ ته وغوښتو.
د پاکستان حکومت ویلي دي چې په دغه هیواد کې غیر سرکاري مرستندوی ادارو په اړه نوي پالیسي به روانه میاشت وړاندې کړي او د هغو غیر سرکاري تنظیمونو پر ضد به کاروایي کوي چې د قانون خلاف ورزي کوي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د تېرې جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیوالې خیریه ادارې سیف دی چلډرن دفتر وتړل شو. وفاقي وزیر تېره ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې سیف دی چلډرن ادارې دفتر تړلی دی. نوموړي ویل
دو بین الاقوامی این جی او په اسلام آباد کې بند کړې شو. اصل کې د تیرو سو کالو راسې پاکستان کې د خپل خوښې د آزادۍ پالیسي را روانه ده او په سوونو بهر ملکی این جی اوز بې د سزا بیتی او قانون دلته کار کوي. خو زه دلته دا هم ویل غواړم چې په دې کې ځینې این جی اوز داسې هم شته چې هغوی ښه کارونه کوي، نو د پاکستان حکومت هغوی ته هرکلی وایي او د هغوی مرسته به کوي.
سیف دی چلډرن په پاکستان کې له 15 کلونو راهیسې د ماشومانو خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونو د سیف دی چلډرن دفتر په تړلو اندېښنې څرګندې کړې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ایچ آر سی پی مشر زهره یوسف مشال راډیو سره په خبرو کې ویل که چېرې حکومت سره څه ثبوتونه وي نو هغه دې مخې ته راوړي.
مونږ د دې غندنه کوو. دا د افسوس خبره ده چې په پاکستان کې داسې پریکړه شوې ده. داسې هم ویل کېږي چې د نورو نړیوالو موسسو خلاف به کاروایي کېږي، خو حکومت د دې خبرې سپیناوی نه دی کړی چې ولې د دغو تنظیمونو خلاف یې کاروایي کړې. که چېرې غیر سرکاري ادارې د ریاست پر ضد کار کوي نو دا یې په اړه ثبوتونه وړاندې کول پکار دي.
زور یوسف زیاته کړه چې په پاکستان کې له مخکې نه غیر سرکاري تنظیمونه په سختو حالاتو کې کار کوي. دغه تنظیمونو ته د وسلوالو لخوا هم ګواښونه دي او بیا حکومت هم داسې رویه خپله کړې، نو په دې کې ادارو ته کار کول ډېر زیات مشکل شي. په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تنظیم اورت فاونډیشن کارکوونکي آسم ملک وای چې په مجموعي توګه سیف دی چلډرن دفتر تړلو سره نورو تنظیمونو ته ښه پیغام نه ځي. دا زیاته کړه
دوی د خیر ښېګڼې کار چې کوم دی دوی کار ښکاري. په حکومت په سطح باندې تاسو پته دی چې زموږ چې کوم نظام دی دا نظام دومره لوپ هولز دي چې هغه خیر ښېګڼې چې کومې پیسې دي کوم کارونه هغوی ته نه راځي. ظاهره خبره ده چې تنظیمونه چې کوم د بین المللي تنظیمونه دي راځي پاکستان کې کار کوي، دوی سره موږ دغسې رویه ساتو دا به ډسکریج کېږي او هغه فنډنګ چې کوم دی فارن ایکسچیکر هم یو ګڼ تعداد کې پاکستان ته راځي هغه ظاهره خبره او دلته کسی کم لکه دغه سیکټر کې کم خلک انوال دي کم والنتیر زم پکې شته نو هغه ته بنه به ډېر زیات اثرات د اوسې تر راځي.
بلخوا په لندن کې سیف دی چلډرن ادارې مشال لري ته په را لګري خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت بغیر له نوټس د دوی دفترونه تړلې دي. دوی وایي چې د ادارې ټول کارکونکي پاکستانیان دي او تیر کال په دغه هیواد کې 4 میلیون ماشومانو ته د صحت او تعلیم د اسانتیاو ترڅنګ خوراکي توکي رسولي دي او دا هر څه د حکومتي ادارو په مرسته کړي دي.
کل آیاسو په داسې حال کې چې په دې روسیې کې د جنوبي وزیرستان په ځینو سیمو کې د فوج او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې زیاتې سوي. حکومتي سرچینې وایي په داسې یوه نښته کې د طالبانو یو مهم قمندان شامی مسعود وچل سوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو خپله د وسلوالو طالبانو سرچینو هم د نوموړي د وژل کېدو خبره کړې ده. د دې هېواد د داخله چارو وزارت د شامی مسعود د خسر قیمت 2 کروڑ روپۍ مقرر کړی و. تفصیل له اسلام آباد وبخشید له ډیر اسمل خان د مشال ریډیو همکار سیلاب مسعود راکوي.
په ډیر اسمل خان کښې او د پاکستان په ستر پنډغولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مسعود طالبانو مهم کمانډر شامی مسعود یوه هفته مخکې سره د 6 نورو طالبانو وژلی شوی دی. د مشال ریډیو په رابطې په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو 2 نورو نږدې معتبرو ذرایع هم د دغې خبرې پخلی کړی دی. دا ذرایع وایي چې په پېښه کښې 9 نور طالبان پر ارژلی شوی هدي. ذرایع دا هم واضح کړه چې شامی مسعود او د هغوی ملګري طالبان د روانې میاشتې په 8 نېټه هغه وخت پر ارژلی ووژل شول چې کله د 15 نه تر 1.5 پورې طالبانو د شامی مسعود په مشرۍ کښې د سویلي وزیرستان لده په سیمه کښې د امنیتي فورسز پرې غل په چک پوسټ برید وکړلي. دغو ذرایع دا هم راوښول چې د شامی مسعود او د هغوی د ملګریو د مرګ باعث د دے توپ اغا غن ڈورائی و چکم دے عملیاتی فورسز دے توپ خانے سر تیریو دے پیش زائتا وردہ غلائی و ذرا یہ دا ہاں زیادہوی چپدگی بریت شے یو زنمرگی طالب زانا الوازا والائی و چپ نتیجاک شے یہ دے عملیاتی فورسز یولا سر تیری مڑا درے پر ارجلی او یو ٹینک ہاں سوازد دلائی و یادا دیوی چددگی بریت او مرگ جوبلے پا باریک شے دے پاوز دے مطبوعاتی سانگے ڈائریکٹر جنرل لطرف چھ دی میڈیا خبر یالون تا کم برشنائی لیک ورل جلائی شوائی و پا آغاق شے دے وجلی و طالبانو او پوزیانو شمیر بل ترتیب نولس او ووش والائی شوائی و پا دگی رنگ دے مسعود طالبانو وایون دیو طالب مڑ او درے پر ارجلی منلی و دادے ہاں یادوی چھ شمی مسعود دے طالبانو دے لدہ سب ڈویژن امیر او دے مسعود طالبانو موجودہ امیر خان سید مسعود نجدے سنگشتی او دے حکومت پاکستان وزارت داخلہ دے دد سر کے مت 2 کروڑ کلدار مقرر کڑائی و دا ہاں دا یادون وردہ چھ دے مسعود طالبانو سلور ستر امیرون کمانڈرون بیت اللہ مسعود ولی الرحمان مسعود حکیم اللہ مسعود او قاری حسین مسعود دے امریکے بے آوابازا جزونو پبردونو شیلی اول و جلی شوی دی خوشمی مسعود واحد مهم کمانڈر و چھ دے پاکستانی پاو سارا پمزکانی جا گڑا کشیه سا ورکڑلا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا خالی دا ورځې 19 پروگرامونا
دا باختر ستوری
پا پاو کم یو لسو بجو
دا نړۍ رنگونا
پا یو نیمه بجا
میڈیا او ځوانان
پا پاو کم 2 بجو
دا مشال پنوم
پا اته منټه دا پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
پا 2:30 بجو
سروے
پا 3:30 بجو
جمهوریت
پا پاو کم 4:00 بجو
نوی خیالونا نوی سازونا
پا 4:30 بجو
د بلوچستان پلازمینه کوټې د بلدیاتو چیرمین اشهروال دړکه ورکوي چې که صوبایي حکومت دوی ته واک او د پرمختیا کارونو لپاره پیسې ورنه کړي نو دوی به د دې پر ضد عدالت ته ولاړ شي. ډاکټر کریم الله چې سیاسي تعلق یې له واکمن پښتونخوا ملي پارټۍ سره دی مشال ریډیو ته وویل که یې غوښتنې ونه منل سوې نو کېدای شي دوی استعفاګانې ورکړي خو د بلوچستان د بلدیاتو وزیر بیا ټول تور په بیوروکراسي پورې کړ. تفصیل له کوټې نیاز مسخیر لک.
د کوټي شاروال یا میر ډاکټر کلیم الله مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دوی ته اختیارات او پیسې نه ورکوي.
کار کوون سرکان روډونه عمارتونه جوړونګ او د عوام کار د عوام د چوکاټو پورې د دې مسلې حل کوونګ دا زموږ کار دی. بلدیاتي ادارو کار دی او د اسمبلی کار صرف قانون سازی ده او آئین دغه د آئین یو آرټیکل دی یو سل دا وایي چې دغه انتظامی مالی او قانونی کشنی امور بدا گرد و دی طور کو استعی کار کرن سوزی ده. لیکن بدبختانه توگ نالی ام ایم پی جوڑی ایم این ای جوڑی فلانام که فلانام که
ڈاکٹر کلیم الله پا دغ اڑا زیاد اکڑا
چی مجھ منو خوش نو تے پر ما کپرس تکلیف ہوئی را کوئی زم سو تے پر مزر آوزا ما خوی بل خپل کار کو پاگی لگیا ناس دے لکا پاکر چیز نین کئی چیز پلانای شوی ما دلو پیسی راک الگ دا پیسی خوزما دی ما دا پیسی زما دی دا ستانه دی دا ڈیولپمنٹ پہ دا زما دا دا سان نہ دے
دا کوٹی دویم شاروال یا ڈپٹی میئر یونس بلوس پدغه اڑا ویل
ڈاکٹر صاحب سربراہی باندھا مرداگر بلوچستان چیئرمین وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی چیئرمین ہونا داگر دا مجھ رہو کچھ تھی یا مندل تو صلاح ہو کہ بھائی آیا دا خنو ربڑ اسٹیمپ کو مجھے جوڑی جو مجھے عوام توقعات تھی عوام مجھ سے ریلیف فوری گواڑی اور بیا چی کم اختیارات چی کم آئی نے پاکستان چی 18 امینڈمنٹ ہوئی تھی پاگا کی مجھ شیئر جوڑی جی ترقیاتی مت کے 33% نو هغه 17 ارب روپیه دی 33% په حساب باندې راکی مشته.
خو بلخوا د بلوچستان حکومت د شاروالۍ یا بلدیاتو محکمې وزیر سردار مصطفی خان ترین بیا وایي چې صوبایي حکومت د ستونزې حل لپاره لګیا دی مګر د ده په خبره لوړ رتبه افسران او ځینې د اسمبلی غړي په دغه لړ کې خنډونه دي. نوموړي زیاته کړه
زه دا وایم چې دا اختیارات چې دوی به ولاړ شي وزیر اعلام د هغه خوښه ده او د هغه اراده ده لیکن افسرشاهي چې ده هغه د پرمختګ نه غواړي. د صوبایي اسمبلۍ څه ممبران چې دي هغه هم د دې پاکې نه چونکې هلته که دا پیسې کټېږي هلته د دې شیر کمېږي.
خو د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله د ستونزې نه حل کېدو په صورت کې وایي
موږ دا دغه کړی دی چې اول به موږ پر دې باندې دبا واچو که به دې نه ټکېدو بیا به عدالت ته وځو هغه به چیلنج کړو که په دې هم نه اوسو بیا به موږ ګرد استفا ورکو بیا باید چې موږ دلته نه کښېنو بیا وریله کو چې ته یې پرېږدئ ستاسې انتظامیه پرېږدئ موږ د منځه وباسو.
یاد دوی بلوچستان په ملکی اوله صبح و چې تیر کال 2014 کې د شاروالیو ټولټاکنی تر سره ورسولې، خو اوس په دغه صبح کې د منتخب شاروالو لخوا اختیار او پیسې نه لرلو ګیلې رامنځته شوې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خبر ایجنسی د تیرا میدان خلک شکایت کوي چې ډیره موده وسوه چې خپلو سیمو ته ستانه سوي خو حکومت هیر کړي دي او دلته په پرمختیایي کارونو لاس نه دی پوری کړی. دوی وایي چې په تیرا میدان کې د جګړو په وخت کورونه سوځول سوي او دلته اوس سکولونو او د سیاحت اسانتیاوې هم نشته. خو بیا د خبر انتظامي چارواکي وایي د خبر ایجنسی د متاثره سو خلکو مرسته کول د دوی لومړنۍ ترجیح ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی د تیرا میدان خلک وایي چې حکومت دلته روسه د بیا بحالۍ کارونه نه دي پیل کړي. د دوی په وینا دلته د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو په وخت په سلګونه کورونه سوځول شوي او تعلیمي ادارې هم ویجاړې پرتې دي او د صحت او سړکونو اسانتیاوې نه لري. په دې هکله د تیرا میدان سیمې یو تن نورخېله پرېدی مشال ریډیو ته وایي
لوکا سروے وشی کم کورنب کی ورون شویری کم سرکنب کے نشتہ رہے دی بجلی نظام کے نشتہ رہے دی اوبو نظام کے خراب شوائے رہے وہ سرکنب کے برابر شی ویسرا چے کم رو کم سکولونا دی سکولونا کے خراب شویری دی سکولونا بندو باسم وشی
او دا تیرا میدان یا بلتن سید گول پردائی وائی
پا پورا وادی تیرا کے چکن اسپاتول بلکو چکن دا نشتہ رہے کم دے موسرا چکن وادی شویی وی چکن دا اگر کم کورنب ورون شو اگر سالور لاکا روپے فکر چکن دا کم وادا شویی آگا وادا چکن تو سا پر امیو کا سلام نہیں ملو
تجارتی حتا دا چې وې اسې 2000 دکون نو نو دا غي سره وعده وکړلې چې ان شاء الله چې موږ به توسله دغه په وس کې سنه سم مدد خو به سره لازمن کوو کوم مکمل یو نو مکمل خو خود نشته چې سنه سم نشته.
خو بیا د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وای چې حکومت غواړي چې د خیبر ایجنسی د متاثر شو ټول خلکو ورځنی ژوند په سمه توګه بحال کړي او ستونزې هوارې کړي.
نو دلته د حکومت دا ترجیح ده چې څومره ضروري چې مونږه د نارمل لایف د خلک بوجو کړه دي زندگی د چا عام رواجو د قانون لاندې شي د کیسه اکونومیک اکټیویټي بند شوی د چا هغه خلاص شي د کیسه سکولونه هسپتالونه څومره سہولیات ادارې دي چې دا بحال کړي شي او سره دلته وران چکم کورونا دي د خلکو د هغه سروې هم ان شاء الله کوي کمیټې صورت کې هغه به هم شروع کیږي.
یا د دې وچ په 2013 کال کې په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې او حکومت پلو وسلوالې ډلې انصار الاسلام ترمنځ د سختو نښتو په نتیجه کې په زرګونه خلک بې کوره شوي وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
مشال ریډیو،
السلام علیکم.
د مشال
ریډیو
00 420 22 11 2 4 1 2 1 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
په کورم کې د ځوانانو سازمان کورم سټوډنټ ارګنایزیشن په خلکو کې د زده کړو په اړه د پوهاوي پیدا کولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. دغه مهم به تر 10 ورځو پورې دوام ولري. دوی وایي که کور په کور به ګرځي او خلک به هڅوي چې خپل ماشومان سکولونو ته ولېږي. نور حال تاریخ کورک سره کوي.
په کورم ایجنسی کې د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن په نامه د تعلیم یافته ځوانانو یو تنظیم لخوا د تعلیم په اړه د خلکو شعور رابیدارولو یو مهم شروع شوی دی. د تنظیم غړو په خبره د زیارت ورځې نه شروع شوی دغه مهم به تر لسو ورځو پورې جاري وي. د تنظیم مرکزي مشر وحیدالله بنګش مشال لډیو ته وویل دوی به کلی په کلي او کور په کور ځي او خلکو ته به دا خواست کوي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي او ورته تعلیم ورکړي.
قبلی لکو باندې دا یو قسم تا تپا لګېدلې دی چې دلته کې ټیررسټ دي دلته دهشتګرد دي نو دا مخصوص یاره مو خپلې لکې کې کور وکړو او خپلو بچیو ته او د لکې خلکو کې دا یو اویرنس پیدا کړو چې هغوی راوځي او قلم راوچت کړي. دا دنیا ته وښیي چې مو دهشتګرد نه بلکې مو قلم خوښوو مو علم خوښوو او مو تعلیم خوښوو.
د تنظیم مشر زیاده کړه په سیمه کې مهم د شروع کولو یو غټ مقصد دا هم دی چې هغه خامیانې مونږ په ګوته کړو چې د کم لواجی دلته کې تعلیمي وضعیت خرابه شوې ده. د منځني کورمې محمد یوسف مشال لوډیو ته وویل ځینې خلک داسې شته چې هغه په دې نه دي پوهه چې تعلیم څه اهمیت دی. ده وویل په سیمه کې تعلیمي کمپاین په شروع کولو دوی د تنظیم غړو شکریا ادا کوي او زیاتوي چې د دوی سیمه د تعلیم په میدان کې ډېره وروسته پاتې ده نو پکار دی چې د سیمې ماشومانو په تعلیم کې هم مرسته وشي.
صرف ڈیجیٹیشن کمپین پوری راستے محدود نہ کی دو سیمینار جو کی فوکو میں جمسے کی اور دو مختلف نور ایکٹیویٹی کی سارا سارا
کورما کے تعلیم محکمہ دے ریکارڈ تر مخا پسیما کے دے سرکاری سکول نشمیرا شاو خوا پنزلیم سوادا چبگی دے سلو نزیا سکول نا دے ترا گرے خار شوی دی. تارے کو رگزے مشال ریڈیو پی خبر.
دا مشال ریڈیو دا پ میڈیم ویوز شپک سوا یبش
او سم لسمې بجې سوي دي. اسرار الله مومن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان په قومي سملې کې د خبری سیمو نمائندګانو له حکومت په قومي بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په نیپسي ایوارډ کې ورته د حصے ورکولو غوښتنه کړې. پرون سملې ته په خپله وینا کې له خبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شاه جګل افریدي وویل چې په قومي مالیاتي کمیشن کې ټولې صوبې برخه لري خو قبایلي سیمې ترې محروم دي. همداراز له باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شهاب الدین خان بیا پر دې مقول قبایلي ولس تعلیمي ادارو هسپتالونو سړکونو او روزګارونو ته سخت اړتیا لري. د امریکا د مالو چارو وزارت ویلي دي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د مالو چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیو دی چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفافه توګه پر مخ بیایي او له نږدې څخه د پاکستان له حکومت سره همکاري کوي. دا رسول هغو چې د تیر زیارت په ورځو پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوالې ادارې سیو دی چلډرن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړ او دفترونه یې ورله وتړل. یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړی چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. د مسعود طالبان یو قومندان شامی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبانو سرچینو پرون مشرل ته ویلي چې دغه پیښه یوه اونۍ مخکې رامخته شوې چې پکې و نور مشکوکه وسلوال جوبل شوی دی. شامی مسعود له دا ډیویژن د طالبان امیرو او پاکستان حکومت د سر قیمت ۲ کروڑ روپۍ خودی وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د نګهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوي وړي د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو د نګهار والی مولوي میر احمد ګل پرون د پیښور په سپینه وړه سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شو. خو پاکستان حکومت او طالبانو پر دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. د عالمانو د سراسري شورا یو مشر مولته الله الدین پرون مشرل وویل چې دیني عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوالو مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه کړې.
اسرار الله مومن دوست د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. دا چې د پاکستان مطبوعات نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي سراج سحر ورته کتنه کوي.
نن اکسپرس ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي که څه هم یوه خوا په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د ضرب عضب په نوم عملیات روان دي نو بل طرف ته د وسلوالو لخوا د قانون نافذ کوونکو ادارو د اهلکارانو سره نښتې هم دوام لري کومه چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا د وروستیو کې په پېښور کې په پولیسو ګاډي ځان وژونکي حمله او په کوئټه کې د ډزو په پېښه کې ځینې اهلکاران وژلې شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې په داسې صورتحال کې به د پاکستان قانون نافذ کوونکو ادارو له نور هم سخت اقدامات کول وی زکه چې کوم عملیات روان دي د هغه عکس العمل به خامخا مخې ته راځي نو په کار دی چې په خاریو سیمو کې رینجرز او پولیس نور بیدار شي او د ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات توند او سخت کړي چې دارنګ دا خاوره له وسلوالو پاک کړي شي بل پلو جنگ ورسپانه خپل ادارېه کلی کې چې تیر ورځ کراچي کې د اپیکس کمیټه غونډې دوران د رینجرز مشر خپل تازه انکشافاتو کې ویلي هر کال کراچی کې 223 ارب روپۍ په غیرقانوني طریقو د خلکو نه اخیستل کیږي کوم چې د هدفي وژنو او تر هغه په ګډون مختلفو جرمونو دپاره کارولی شي درې مخکې لیکي چې دا پیسې د غیرقانوني کار پارکینګ شادي حالونو منشیاتو میچ فکسینګ زکات او فطري او دغه رنګ په ځمکو د قبضې په ګډون یو شمېر ذریعو نه ترلاسه کیږي او دې کې د جرایم پیشه خلکو سره سره د سند بااثر شخصیاتو او ځینې سیاسي پارټو د مشرانو برخه هم وي درجه زیاتوي چې یو طرف ته حکومت د جرایم پیشه خلکو خلاف د اپریشن خبرې کوي نو بل طرف ته د دغې خلکو مالی مرستو او درولو دپاره لومبی ګام هم نه دی پورته کړی شوی چې اوس دا هر څه مخې ته راغلل نو حکومت له پکار دي چې تر ټولو اول د غیر قانوني پیسو مخنیوی وکړي او دې لړکې دې واضح پالیسي جوړ کړي او هغې کې دې د هېچا مخ ملازه ونه کړي چې دارنګ د دې غیر قانوني کار مخنیوی وشي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ په مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستان د ماشومانو لپاره د کارکونکو نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن دفترونه وتړل بل پلو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کړې ده پوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي
واشنگتن پوسټ ورسپانې د مقالې په فایل کې لیکلي دي چې پاکستان د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن نومي امریکایي ادارې دفتر وتړی او کارکونکو ته یې 15 ورځې وخت ورکړ چې له پاکستانه ووځي د ورسپانې په لیکنه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر دې اداره تور پورې کړی چې د پاکستان پر ضد فعالیت کې یې لاس درلود ورسپانې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو له خولې لیکلي چې دوی له مودې راهیسې د دې ادارې د کارکونکو پر فعالیتونو نظر ساتلی او له هغه وروسته یې دا پریکړه کړې ده سیو د چلډرن نومي د ادارې بیا په یو بیان کې ویلي چې دوی په پاکستان کې 1200 کارکونکي درلود چې ټول پاکستاني وو او یو بهرنی هم پکې نه و په دې بیان کې ویل شوي چې دوی د پاکستان پر دې پریکړه کلک اعتراض لري او په اسلام آباد کې د دې ادارې د دفتر تړلو دوی ډیر اندېښمن کړی دی سیو د چلډرن یعنی ماشومان وژغوري دا اداره د نړۍ په 140 هیوادونو کې د غریبو او بېوزله ماشومانو لپاره کار کوي د دې ادارې لخوا خپور سوی بیان زیاتوي چې دوی په پاکستان کې 15 کاله کار کړی دی او تیر کال هم د پاکستاني وزارتونو په همکارۍ له 4 میلیونه ماشومانو او د هغوی له کورنیو سره مرستې کړې بل پلو د بشري حقونو لپاره د کارکونکو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لخوا یو داسې مقاله خپره سوې ده چې پکې په افغانستان کې خبریالانو ته پر پیښو ستونزو بحث سوی دی مقاله لیکي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو پر ضد د تشدد تر ټولو تازه پیښه د جون پر 14 نیټه په جلال آباد کې هغه وخت وسوه چې د پژواک خبري اژانس د دفتر په ور کې بم وچاو دی مقاله لیکي چې که څه هم افغان حکومت د مطبوعاتو پر وړاندې د تشدد د څیړلو لپاره کمیشن جوړ کړی خو خبریالان د بیان ازادۍ قانون له نه پلي کېدو سر ټکوي مقاله لیکي چې په افغانستان کې خبریالان د افغان چارواکو ملیشو زورواکو او وسلوالو ټولو لخوا هم ځورول کېږي او هم له خطر سره مخامخ دي مقاله د یو نظر پوښتنې پر اساس لیکي چې 80% خبریالان وایي د بیان د ازادۍ لپاره حالات یا خو تر پخوا ډیر خراب سوي دي او یا هم پر هغه ځای ولاړ دي د مقالې په لیکنه په دې هیواد کې خبریالان پر دې سربیره له ستونزو سره مخامخ دي چې حکومت په وار وار ویلي چې د مطبوعاتو د کارکونکو پر ضد به د تشدد مخه نیسي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
د افغانستان د عالمانو شورا د روشي مبارکي په میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی په داسې حال کې چې طالبانو استادو په ورستوي چونه کې په څو غونډو کې له افغان سیاستوالانو سره غیر رسمي خبرې کړې دیني عالمانو له افغان ولسمشر اشرف غني سره په خپل پرونی کتنې کې د اوربند وړاندیز وکړ حکومت او سوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی څرګند کړی په دې اړه د احمد تکل رپورټ ته وغوښتو
د دینی عالمانو شورا وړاندیز کړی چې د جګړې ښکیل اړخونه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. مولوي عطاءالله لودین وایي د هیواد دینی عالمانو دا غوښتنه له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې مطرح کړه. ښاغلي لودین چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه له مخالفینو څخه هم د اوربند غوښتنه وشوه. د روژې د مبارکې میاشتې پیل ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی، خو څرګنده نه ده چې د هیواد د دینی عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوالو مخالفینو تر ټولو لویه ډله ده څه ځواب ووایي. د عالمانو شورا له دې مخکې هم په بېلابېلو مناسبتونو په هیواد کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې، خو وسلوالو مخالفینو دا شورا په دولت پورې تړلې شورا بللې او دې وړاندیزونو ته یې اهمیت نه دی ورکړی. مولوی عطا الله لودین په دې اړه وایي
شورا د خپل مکلفیت لري چې د ممبرونو د لارې نه د اجتماعاتو د لارې نه د شورې د دولت مطرح مخالفینو ته ورسوي. دا پیغام ورما ورسوي هم د دولت طرف ته وویلي دي او هم د مخالفینو خواته، نو دا چې دغه اجرایه صلاحیتونه او قوتونه نشته دي د تصدیق طرف نه دي، د دې یو پیغام دی او ابلاغ دی دا چې حکومت څنګه ودا توجه کوي او
مخالفین ودا پکره سره ګوري دا اړیکو ته. مولوی عطاءالله لودین هم دراز وویل د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جمعتونو لاره یو پراخ کمپاین پیل شي. د هیواد دینی عالمان د اوربند غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په دریز کې بې ساری انعطاف لیدل کیږي. نږدې یو اونۍ مخکې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره او ورپسې سمدستي وروسته په دوبۍ کې د ولسي جرګې له څو تنو وکیلانو او سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې ښیي چې د طالبانو دریز د پخوا په پرتله خورا نرم شوی، خو د جګړې په ډګر کې د پسرلي له پیل سره سم خونړیو حملو ته زور ورکړی.
دا مشال ریډیو ده.
د وال سټریټ جرنال په مقاله کې راغلی ایران په افغانستان کې طالبانو ته وسلې او مالی مرستې ورکړي. د مقالې لیکونکي په خبره کچم طالبانو له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان مځکه د وسوالو د روزنځای په توګه کارولې، خو اوس افغان او غربي چارواکي تور لګوي چې ایران د خپل انقلابي ځواک په وسیله طالبان د یو مهم اتحادي په توګه مخې ته راځي. د مقالې غټې برخې له اسرار علم مومند اورو.
ورځپاڼه وال سټریټ جرنال د افغانستان په مرکزی برخه کې د عبدالله نومي یو طالب قومندان له خولې لیکي چې کله هغوی ته د وسلو ضرورت وي نو هغو ایرانیو مرستندویو ته ورځي، څوک چې دوی ته د میاشتې پر سر 580 ډالره تنخوا ورکوي. د ده په خبره ایران دوی ته هر هغه څه ورکوي چې دوی ورته اړتیا لري. افغان او غربي چارواکي وایي ایران په افغانستان کې طالبانو ته تا د وسلو او مالي مرستو ورکول زیات کړي دي او اوس ورته روزنه هم ورکوي چې ورسره د افغانستان کمزور امنیت له خطر سره مخ شوي. د چارواکو په خبره تهران د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د امریکا د اغیز او د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. په مقاله کې دا هم راغلی دی چې د طالبانو لخوا جاریهانه پوځي عملیات او د سولې پر لور تګ داسې شکونه پیدا کړي دي چې کېدای شي ځینې غړي یې بیا په واک راشي. ایرانی چارواکو پر دې اړه ورځپاڼې ته له څه ویلو ډډه کړي، خو ایران په وار وار له غربي او افغان چارواکو سره په خبرو کې ویلي دي چې طالبانو ته هیڅ قسمه مرستې نه ورکوي. په مقاله کې راغلی دی د طالبانو او ایران ترمنځ راپورته کېدونکي اتحاد په افغانستان او منځي ختیځ کې د اوباما انتظامیه ته خنډونه جوړوي او دا په داسې حال کې دا چې امریکا غواړي د کال 2014 وړاندې په مکمله توګه د طالبانو رول ختم کړي او هغه ځکه چې امریکا پلان لري د راتلونکي کال تر پایه پورې له افغانستان خپل پوځونه وباسي. په مقاله کې راغلی دی چې سپینه ماڼۍ د تهران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو طاقتونو او ایران ترمنځ په دې میاشت کې د کېدونکو خبرو ملاتړ کړی. ځینې کارپوهان پر دې هم نیوکې کوي او وایي کچېرې په ایران لګېدلي بندیزونه لرې کړل شي نو کېدای شي چې له دې سره تهران د دې جوګه شي چې په افغانستان او منځي ختیځ کې خپله پراکسي جګړه پر مخ بوزي. یو چارواکی وایي کچېرې د سترو طاقتونو او ایران ترمنځ د تهران پر اټومي پروګرام کوم تړون کیږي او له ایرانه بندیزونه ختمیږي نو کېدای شي چې تهران له طالبانو سره خپلې مرستې لا پسې زیاتې کړي. د ده په خبره په ټوله سیمه کې د ایران لخوا له یاغیانو وسلوالو ډلو سره ملاتړ مخ په زیاتېدو دی. یو بل چارواکی وایي چې د ایران لخوا د طالبانو ملاتړ د هغه جاریهانه میشن کړی دا چې تهران په یمن، شام، عراق او لبنان کې پیل کړي. امریکایي چارواکو په خاص توګه د ایران او طالبانو ترمنځ د نږدې اړیکو په اړه لڅویلو ډډه کړې، خو ویلي دي چې د ایران لخوا د سیمې د بې ثباته کولو په اړه د دوی اندېښنې پر خپل ځای دي او له نوې سفارتکارۍ سره به پکې هیڅ بدلون رانشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ری اوس یو بل رپورټ ترازو. د افغانستان دفاع وزارت لپاره د امریکا نوې ودانۍ جوړه کړې ده. په پرمختیا پرو ټکنالوژي د خورا مجهز ودانۍ ته د ایسوسیټیډ پرس خبري اژانس خبریال ورغلی او د هغې د وسایلو په اړه رپورټ چمتو کړی دی. عصمت ساروان نور حال راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت پر نوي ودانۍ چې په کوچني پینټاګون مشهوره ده، یو سلو شپېته میلیون ډالر لګول شوی دی. د آزادي راډیو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې د دفاع وزارت نوي ودانۍ چې د کابل په زړه کې جوړه شوې ده، په راتلونکو لسو ورځو کې د افغانستان دفاع وزارت ته په یو لړ مراسمو کې وسپارل شي. په دې پنځه منزله ودانۍ کې چې ګنبته یې څلور دېرش متره لوړه ده، 2500 کارکوونکي ځایی شي. دا ودانۍ چې له سپینو مرمرو جوړه شوې، خپله برېښنا، درې د ډوډۍ خوړلو سالونونه چې په یو وخت زر تنه پکې ډوډۍ خوړلی شي او یو آډیټوریم چې 900 تنه پکې ځایېږي لري. د دفاع وزارت له دې نوې ودانۍ سره د سپورت لپاره جمنازیم، کلینیکونه او د پوځیانو بارکونه هم شامل دي. د دې ودانۍ چې په 8500 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده، نقشه د افغانستان د مهندسۍ د څانګې د محصلانو له لوري له ګڼو وړاندې شویو نقشو څخه غوره شوې ده. د ودانۍ پر کمپیوټرونو او تخنیکي وسایلو 3.5 میلیونه او 3 لک ډالر لګېدلي او یوازې پر معلوماتي ټکنالوژۍ 12 میلیون ډالر مصرف راغلی دی. امریکایی جګړن ټاټ سیمونایت چې د ودانۍ د جوړولو او انتقال چاري څاري، دا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره یو نوی پیل بولي. دی وایي موږ اوس دا توان لرو چې له دې ځایه پرمختګونه او د افغانستان امنیتي ځواکونو وړتیا ووینو.
عصمت ساروانو چې رپورټ یې درته وړاندې کړی، دا رپورټ اسوسیټډ پرس خبري اجانس رپورټر جوړ کړی و. او اوس هم په خبرونې په دې وروستۍ برخه کې له ژبني سره سم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننې خبرونه کې به په جلال آباد کې د رحمان بابا د یو بیت په طرحه د مشایری ریپورت ولرو. بیا بل استاد شاعر او لیکوال غازی سیال سره د هغه د ژوند د هنري سفر د مرکی لومړی برخه وړاندې کړو او په اخر کې به په یو خواږه ترنوم یو خوندور نظم هم درته ولرو. لومړی ریپورت ترازو. په افغانستان کې له پخوا راهیسې په دولتي کچه هر کال د رحمان بابا په یاد د هغه د یوې غزلې په طرحه مشاعره جوړېدله چې لر او بر پښتنو شاعرانو به پکې برخه اخیستله، خو په تیرو درې لسیزو کې دا لړۍ ټکنۍ شوې وه. تېر هفته په جلال آباد کې دا پخوانی دود یو ځل بیا تازه شو او د رحمان بابا په یاد یوه طرحي مشاعره جوړه شوه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د نړیوالی ټولنیزې رواني موسسې په ګډه د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا یاد د هغه د یو شعر په ځمکه د ترهی مشاعرې په جوړولو سره تازه کړ. دغه مشاعره تیره اونۍ د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې د ننګرهار پروالي سلیم خان کندوزی سربیره پکې لسګونو شاعرانو او د شیر مینوالو برخه اخیستې وه. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل د رحمان بابا د دغه بیت په ځمکه د مشاعرې له جوړولو دوه موخې درلودلې، چې یوه یې د رحمان بابا یاد تازه شي او بل له دغې لارې څخه د سولې او امن پیغام ورکړي.
تاسو که متوجه شئ د رحمان بابا د پدې شعر کې راځي پیغام پروت دی ته چې بل په غشو ولې هسې پوه شه چې همدا غشې بستا په لور گزار شي. موږ پښتانه د دې لپاره متلونه هم لرو او بیتونه هم لرو، نو موږ وایو چې خپل عمل د لارې مل دی چې څه کرې هغه بری وي. مانا یې دا ده چې که چیرې ته په ټولنه کې د خلکو سره نیکي کې نو بېرته تا سره په مقابل کې نیکي کېږي، او که بدي دې وکړه بدي دې سره کېږي. موږ غواړو چې په دې سره خپلې ټولنې هغه افرادو ته چې اوس هم لا ټوپک په لاس کې دی او د خپلو وطنوالو په مقابل کې جنګېږي ورته وایو چې که تاسو غواړئ چې تاریخ جو ساز شي او کیسه ساز شي نو ټوپک پرېږدي او قلم راواخلئ.
په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو د رحمان بابا د یاد بیت په ځمکه خپل لیکلي شعرونه ولوستل چې د څو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې کدو.
چې قربان کړي سر او مال د حق په لار کې د یادونو سلې جوړې په مزار شي، اعتکاف په خپلو مټو تل پکار ده هسې نه چې د بل چا د اوږو بار شي. زه دلګیر به تل هغه لاسونه خپل کړم چې تڼاکې د خدمت په سمه لاړ شي.
نه به ما او تا سره یو شو، نه به جوړ لر او برخار شي، نه به زه شمه بېغمه، نه به ستا ژوند په قرار شي. زما وجود دې رانه واخیست او هېواد دې راته وران کړه، خدای دې پټ کړه په شرمونو در پسې دې دا زار شي. زه همداسې غلی ښیم، ما نه مه کوئ پوښتنه، څوک چې دلته رښتیا وایي د منصور غوندې په دار شي. ویش قربان ستومانه راغلی همدا ما در تړنده کې چې پناه د تورو غرو یې احمدزی دې له تا زار شي.
یوه ورځ به دې په سر خاورې انبار شي، بل څه نه یو نیک عمل به دې په کار شي. دا به هلته کړې افسوس چاره به نه وي، د ګناه پیټه چې ستا په اوږو بار شي. د دنیا ژوندونه بس دی که پوهېږي، ماڼۍ مه جوړوه تلل دې له دې دار شي. ثنا تل وایه د رب راسخه ګوره، هسې نه چې دوسقیانو کې بشمار شي.
لیکوال او نقاد انجینر ستان امیر زهیر وایي پخوا به هر کال د رحمان بابا په یاد او د هغه د شعر په ځمکه مشاعرې کېدلې، خو په تیرو څو لسیزو کې دا برخه له پامه غورځېدلې وه. اوس چې بیا را تازه کېږي یو نیک ګام دی.
که په تاریخي لحاظ باندې وګورو نو د هر پسرلی به د ظاهرشاه بابا په ټوله پادشاهي او د هغې نه وروسته به د رحمان بابا مشاعره خپله د اطلاعاتو کلتور او د لخوا هغه وخت کې جوړېده، او ډېره به همدغسې یو باید په یې ورته ټاکه او په هغې باندې به یې خپل هغه کېده. مګر دغه دود اوس بیا لږ چې ګورم را ژوندی شوی دی، او سږ کال بیا دغه د اطلاعاتو کلتور وزارت او د خپلې همکارې موسسې لخوا دغه دود را ژوندی شوی، یو پسرنۍ مشاعره یې جوړه کړه. هغه جوش او خروش چې د شعر نه وروسته شاعران بدرګه کوي هغه پکې نه لیدل کېده، نو امید دی چې دغه نیمګړتیاوې په آینده کې کمې شي.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د دغه ډول مشاعرو جوړول پر ځای کار وباله. نوموړي شعر د ټولنې د فکري رغونې په برخه کې مهم وباله.
مطمئنه ان شاء الله چې دا همیشه بهار لقب دا شاعران همیشه د ننګرهار د پاره په خپلو خسته خسته شعرونو لا نور خپلې کوي او مشوروي. په شعرونو باندې موږ کولای شو چې خپل د صلح د امن د ورورولۍ د فضا د را پیدا کولو را جوړولو کې ډېر زیات دینه کار واخلو.
رحمان بابا د پښتو ادب یو ټولمنلی شاعر دی چې د شعرونو یو ذهین دیوان هم را پرېښی چې لر او بر پښتانه یې په ډېر عقیدت او احترام سره لولي، او پر شاعرانو او لیکوالو سربیره نالوستو خلکو هم د هغه شعرونه د متلونو په شکل زده کړي او د خپل ژوند په چارو کې ترېنه ګټه اخلي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، غازی سیل چې د خیبر پختونخوا له بنو سره تعلق لري سکالی عمر 23 کلونو ته رسېدلې، خو کله چې هم په پېښور کې لوی غونډې او مشاعري جوړېږي نوموړی په کې له بنو څخه ګډون کوي او په خپلو درنو شعرونو ویلو سره مشاعره درنوي. نوموړي سره مو د هغه د هنري سفر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
غازی صاحب دا راته ووایه چې 100 کلن به وي چې دغه ادب میدان ته راغلي.
زه په 2 اتیا ناوخته یم د باندې یم. بالکل.
او 100 کلن به وي چې ادب میدان ته راغلي؟
زه قریبا د د یولس دولس دغه شمر کې برغلی یم.
یعنی یولس کلن دولس کلن وی چې تاسو د ادب میدان ته راغلی؟
بالکل بالکل دغه شمه ومه.
لومبي شیرونه چې تاسو ویلي هغه په هغه وخت سره چاپ کېدل او هغه وخت سره میگزین وی نه وی سندرغاړو ویل نه ویل
میگزین وی ولې نو هغه وخت کې ژوند خپلواک لار و ډېرې رسالې وې شهباز و بانګ حرم و انجام و انقلاب و دغه کې به وایو صفا د پښتو د پرم و کفه په هغه کې مې لیکل کول خو وروسته مې لیکل شروع کړل چې همیش خلیل خواته ډاډ راکړ. همیش خلیل داسې ډاډ راکړ چې ما خو به اوله چربیت عوامي سندرې به په خپل کلي کې ویلې. ما خو داسې اول نه ویل چې زه شاعر هم یم. ما خو ویل چې بس یو هم خپل ځانز دی هغه دپاره مې چربیت بدلې دا سندرې به مې ځان سره ګڼولې. خو یوه ورځ ما یو نظم لیکلی و پښتون نظم یې هغه ته ور واستوه ده جمهوریت رسالې ته. جمهوریت رساله کې هغه چاپ شو چاپ شو په ټایټل باندې چاپ کړو غټو غټو حروفو کې چاپ کړو. ما ته یو تا د ډډګرې نه یو ختم په هغه کې واچو.
د هغه نه وروسته بیا تان د ځواني و ستاسې احساس څنګه و چې لومبی نظم ستاسې چاپ شو؟
زه دومره زیات خوشحاله وم چې د جامې نه بار وتلم ځکه چې دا باندې هر څوک خوښېږي چې هغه وخت خو چا اخبار کې به چې نوم راغی لکه چې ډېره غټ غار یې ډنګ کړی که نه. نو ما هم دومره ډاډګیرنه وشوه چې نورو رسالو ته مې هم لیکل شروع کړ. او بس دغسې زما ډاډګیرنه کېده داسې کېده کېده چې زه دغه مقام ته راورسېدل.
زه چې تا شلو پنځه ویشتو کلونو نه دې ګورم چې هرې ادبي غونډې ته تاسو عین د بنو نه راځئ او دلته پېښور کې پکې ګډون کوئ په دغومره تاسو ویلې چې په یولس کلنۍ کې ادب ته راغلی او اوس د درې اتیاو نه اوښتې عمر دی. نو په دغه اویا کلن سفر کې تاسې ستړیا محسوس کړي؟
نه نه بالکل ستړیا خو مې بېخي نه ده محسوس کړي. زه دغسې وایم چې یو یې ته چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے زبا خو ہمت ہو سم نہ دے اخشو سے خدا کا شیلا پریم چ لکھا 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 اور ڈر لکھا
خا تسی د یو خ شاعر په توګه باندې په اړه رخیزه برخه کې کاغه فلمی شاعری دا کاغه په ولسی رنگ کې شاعری دا چې سندرغاړو ویلې دا او کاغه چاپی برخه کې شاعری دا په شعر باندې ډیر مشهور یې. خو زما د معلوماتو د مخې تاسو نثر هم لیکئ. په نثر کې مو څه لیکل کړي دي؟
په نثر کې مې درې کتابونه لیکلي دي ناولونه. د یو نوم دا بنځای چې په 1978 کې چاپ شوی دی هغه اوس هم په د ایم اے په سلیبس کې شامل دی. د بنو یونیورسټي او پېښور دواړو یونیورسټي کې هغه پکې شامل دی ویشي. بل یو نظر هغه مې لیکلی دی ناول منګری. منګری داسې ناول دی چې هغه دغه پکې ظاهره شوې ده چې ښځه چې مجبوره شي بې څه نه شي کوله. ښځه هغه کار هم کولی شي چې بیا سړی مخه نه شي لیدی. په هغه کې زما داسې کردار دی ځکه مې نوم هم ورته منګری ایښی دی. په هغه باندې ما ته خیبر پښتونخوا ایوارډ هم پوره کړی دی. ناول زما کشمالا. کشمالا کې د روشن خیالۍ او د پښتني روایاتو په دا بڼه مې لیکلی دی.
دا خو ناولونه شول. همداسې نورې څه افسانې دي هم لیکلي؟
افسانې مې هم لیکلي دي د سیورې په نوم باندې چې هغه کې قریبا دولس تکه دیارلس افسانې شاملې دي او په بیل بیل موضوعګانو باندې لیکلي شوې. یوه ترجمه هم ده پکې.
یعنی دا سلور کتابونه تاسو په نثر کې لیکلي د شاعرې مو څو کتابونه؟
د شاعرې مې دا خو انداز مته نشته خو دا څه دي چې یو رنگونه بهارونه بل ژوند ښکلا پرخه په ګلونو دا شاعري ده. د ازادۍ سحر دا د ملي سندرو باندې مشتمل دی. درې مې د نعتونو مجموعې اوس چاپ کړې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د ابيب عابد په خواږه ترنم کې یو نظم چې پیښور پوهنتون کې د امن مشاعرې په موقع ویلی و.
دسو اسویلو نا بسندر جوڑو حالات ببدلو داترال ترال شنڈے بملگرو خندو حالات ببدلو د چمنا د کسینا د کورن د حجرینا د ہر خیل خانینا د مین باران کے باپ شریک ٹولو حالات ببدلو خٹک یوسف زید ممن کا پری دے دے مروت کا بانو سے دے اتن دے بپڑک لارا ٹوریو زیلا رازو حالات ببدلو اتن دے بپڑک لارا ٹوریو زیلا رازو حالات ببدلو دا ونی ونی زڑنا زخمی زخمی خیالنا پریوتیو می دنا دخ پلو خویندرن او سلی بحس کو حالات ببدلو کل ردا کبر دے کخزدا کنر دے علم کما ہی پر دے آواز دخ پلوا کئی بہر تنگی تارسو حالات ببدلو دسو اسویلو نا بسندر جوڑو حالات ببدلو داتراڑ تراڑ شنڈے بملگرو خندو حالات ببدلو حالات ببدلو حالات ببدلو حالات ببدلو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خط او آباد وسي.
مشال ریڈیو ده.